ستړي مشي دا مشال ریډیو ده نن د چهار شنبه ورځ او د 2014 میلادي کال د مای د میاشتې 11 نیټه ده په خبر کې د سحر نه کابل کې اتنیمی او دلته په پراګ کې شپږ بجې دي سلام پښتونخوا خبرونه کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني د خبرونو لپاره را سره انیسا اجمل او د تکنیک په برخه کې را سره علي محمود ملکری دي د پاکستانی پوځ د مشر په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر او وزیر اعظم نواز شریف سره پرونی ملاقاتونه د دې خبرونې د سر موضوع ده یو شمیر نور کورنی او سیمه ایز موضوعات هم لرو خو اول خبرونه د انیسا اجمل نه
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د نیټو ځواکونو مشر او د پاکستان پوځ مشر د افغانستان په حالاتو خبرې کړې دي د پاکستان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د تاوتریخوالي وروسته د تورخم دروازه تړل شوې او په بنگلاديش کې د جماعت اسلامي ګوند مشر متی الرحمن نظامی تاپانسی ورکړل شو د خبرونو تفصیل په افغانستان کې د نیټو ځواکونو مشر جنرل جان نیکولسن له پاکستانی پوځ مشر جنرل راحیل شریف سره د افغانستان په حالاتو خبرې کړې دي د پاکستان پوځ عامه اړیکو څانګې نن په خپله ویبپاڼه لیکلي دي چې پرون په راول پنډه کې جنرل جان نیکولسن له راحیل شریف سره د ډیورنډ کرښې افغانستان امنیت او د زربیا سب عملیاتو په اړه خبرې وکړې الته پرون په اسلام آباد کې د پوځ مشر راحیل شریف او د وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ په ملاقات کې په کامی او نړیوال امنیت باس شوه ده د تورخم پولیټیکل چارواکی وای چې تیر ماخام د پاکستان او افغان امنیتی ځواکونو ترمنځ د کانټاتار لګولو تعمیراتي کار لوجي د تاوتریخوالي وروسته د تورخم دروازه نن په دوه مراسم بند کړل شوې ده پولیټیکل چارواکو نن سحر مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان امنیتی ځواکونو د پولی دی غاړې ته کانټاتار لګولو چې افغان امنیتی ځواکونو منع کړ او لاغې وروسته د خلکو تګ راتک وتړل شو د مشال ریډیو خبريال وای بیگانه وخت پورې د تورخم دروازه تړل شوې او زیاتره افغان وګړو په تورخم او لوړګي بازار کې په جماعتونو او مارکیټونو کې په فرش او په تش ډاګاش پیته رکړي د کورمی جنسه د زنو قبیلو مشران وای د پاکستان حکومت په سیمه کې د بد امنۍ او پوځي عملیاتو پر مهال د لنګښو کورونو پاړه سروي په سمتوګه نه کوي او نه پکې د مستحق خلکو د مرستو خیال ساتل کیږي پرن په صدا کې د پولیټیکل انتظامی د دفتر مخته د اشخیل او مندوخیل قبیلو مشرانو یو جرګه وشوه د جرګې وروسته د تورغر سیمې سره تعلق لرونکي حاجی فضل مولا مشال ریډیو ته وویل
سروے دے سروے پتری کے دینا چوار سی باہر نستر کی وہ رہی دیوال روڈ دے بس کٹھے تے نوازی ہم نے ایک سیداروں کا کٹھا دے چور دوائی چیدہ کلے پوتی شیدہ کلے پوتی شیدہ بیل کو لرسا خواہ خبرہ ہم نے کہی دو پا کور دے چنور ایجنسیو دا فاتا مطبق متسرے ہو کرنے شی صحیح منو کی سورا نقصنو جا دے چور شری اگر ہم بینسی شنوار کی
پسیمه کې او چارواکي محمد ریاض بیا پرین مشال لیډیو ته ویل چې په سروي کې هغه کسان نه دي شامل کړي چې خپل کورونه بیرته جوړ کړي وي او یا خپل سیمه ته بیرته واپس شوی نه وي د قبایلی سیمو استادان وای په نوکرو کې د ترقیانو لپاره د تیرو دریو اونو راهیسې په اسلام آباد کې د احتجاج وروسته حکومت غوښتنې ومنلې او دوی خپل احتجاج ختم کړی دی د قبایلی استادانو د تنظیم یو غړي اولیاس نن مشال لیډیو ته ویل چې مرکزی حکومت دوی ته د ترقی ورکولو غوښتنه تیر ورځ ومنله او هیله دا چې نن ورته سرکاري خط هم ورکړل شي او دا خبرې عملي شي د اروپای ټولنې او د پاکستان حکومت د یوې پروژې لاري په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې شاوخوا 12000 ځوانانو ته تکنیکی او هنري زده کړې ورکوي تیر ورځ په خبر کې د اروپای ټولنې د یادې پروژې په اړه د دستوري رستو د تکنیکی او هنري زده کړو ادارې مشرې زینت بیبي مشال لیډیو ته وویل چې د دې پروژې لاري په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې 6000 کسانو ته ځینې هنري زده کړې ورکړل شوې دي او په راتلونکي کې به نور 6000 کسانو ته هم روزنه ورکړل شي په دغه موقع په پاکستان کې د اروپای ټولنې سفیر جان فرانسوا کاتین مشال لیډیو ته وویل چې د دې پروژې مقصد ځوانانو ته هنر او روزګار ورکول دي چې دا شنغې د ترهګرۍ او ستخدري زینه لري او ساتل شي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. افغان لسمشر محمد اشرف غنی وای کاسا زر پروژه با د ایشیا هغه هوادونه چې سره جلا شوی و بیرته یو ځای کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې خبري غونډې ته ویل حکومت یې د دې پروژې په وړاندې ټول خنډونه له منځه وړي دي او هیله ده چې د سیمې ټول هوادونه به د شریکو ګټو لپاره ګډې هڅې وکړي.
دنیا اسلام امروز در حال تغییر بزرگ
دی وای اسلامي نړۍ نن د ستر بدلون په حال کې دا ستر خطرونه ورته مخامخ دي. تروریزم نه ملت پیژني نه دین او نه سرحد پیژني. دا یو ګډ خطر دی او نن ورځ موږ په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د جنگ په اول خط کې یو. خو دا خطر پاسپورت او پوله نه لري نو سیمه ییز همکاري ته اړتیا ده.
د دې پروژې د پرانستلو په مراسمو کې بعد چې سبا په دوشنبه ښار کې جوړیږي د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د پاکستان وزیر اعظم او د تاجکستان کرغستان ولسمشران برخه اخلي. د بنگلاديش تر ټولو ستر سیاسي اسلام پالي ګوند جماعت اسلامي مشر متي الرحمان نظامي ته پانسي ورکړل شو. متي الرحمان نظامي ته داغو جرمونو په بدل کې پانسي ورکړل شو چې په 1901 او یایم کال کې له پاکستانه د بنگلاديش د ازادۍ په جګړه کې کړی و. دا لاغرست ده چې 13 نه د نوموړي د سزا پر ضد اپیل رد کړل شو. د بنگلاديش د قانون وزیر انیس الحق ویل 22 کلن متي الرحمان نظامي ته نن سار وختي د ډاکا په مرکزی جیل کې پانسي ورکړل شو. نوموړي د پانسې نه وړاندې په ټول هیواد کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وو. او اخیری خبر دا چې د اټلی چارواکي وایي پولیسو د وسلوالو د یوې شبکې پر ضد د عملیاتو پر مهال دوه افغانان او یو پاکستانی وګړي نیولې دي. په دغه وسلوالي شبکې شک کیږي چې په اټلی، فرانس او برېټانیا کې د بریدونو تیاری کوله. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
اوریدونکو سلام پختونخوا کې یو واری بیا درته هر کلی وایم. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه پیل شوې دي. د دې رواني خبرونه ځینې مهم موضوعات دادي. د کورمې قبایلی سیمې کډوال وایي حکومت د ورانو شو کورونو سروې په منصفانه توګه نه کوي.
سروې د سروې په طریقې دی نه چې ورشي بهر نستر کې وګړې دیوال روغ دی بس کوټه ته نه وځم نه چې دارو کا کوټه ده چې وټوي چې دا کله بوتي شي دا کورونه بوتي شي بالکل لر څخه خبرونه نه کوي.
یورپی یونین د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو پیغلو او ځوانانو ته هنري زده کړې ورکوي.
په دې کې ټارګټ چې کوم زمنګ دی هغه 12000 ځوانان چې کوم دی هغه ټول د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو نه هغه ته مفت فنی زده کړې ورکول کیږي.
په بلوچستان کې د پاکستان د احتساب د قومي ادارې یو چارواکي وایي دغه صوبه کې بعد احتساب عمل نور توند کړی.
چې څنګه موږ ته نور یا نورو خلکو خلاف انویسټیګیشن مخکې وی او اویډنس ملاويږي نو ډیفینیټلی چې میپ بای اکراس د بورډ په دې کې اکشن اخلي.
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنی غاوري. د دې ترڅنګ د مونږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. ورزو د دې خبرونه د سر راپورته څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف په راولپنډی کې 13 ورځ په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن سره ملاقات کړي. د دغه ملاقات تفصیل د رابیا اکرم خان په دې راپورټ کې اورو.
د نهي پورز راولپنډی په جنرال هډ کوارټر کې د ناتو ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف سره ملاقات کړي دي. د پاکستان پوز د مطبوعاتو د څنګه ای ایس پی آر په وینا چې په دې ملاقات کې دواړو مشرانو په خپل منځي امور او د افغانستان امنیتي صورتحال په اړه خبرې اترې کړي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې په ملاقات کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولي په انتظام هم خبرې وشوې. د ذکر ده دا ملاقات په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې 13 ورځې افغانستان په غزنی صوبه کې د پاکستان د پخواني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سوی د افغانستان او اتحادی پوځونو په اپریشن کې بازیاب کړی شوی و. د لړکی د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن د علي حیدر ګیلانی د بازیابۍ د کامیاب اپریشن مننه هم وکړه. بلخوا هم تیره ورځ پاکستان پوځ مشر وزیر اعظم نواز شریف سره هم ملاقات کړی و او د ملک او سلامتیا په چارو خبرې اترې کړې وې. یاد دی چې هم روانه هفته د امریکې د مرکزی کمانډ یا سینټ کام راتلونکي کمانډر جنرال جوزف ایل ووټل د ګل پورس سره پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف سره ملاقات کړی و. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو د څانګې په وینا چې په دې ملاقات کې په خپل منځي او مسلکي امورو او د افغانستان د امنیت په صورتحال خبرې اترې شوې وې.
د مشال رادیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال رادیوي مجله
په یو نیمه بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دوو بجو
د کرخه په غاړه
په دوو نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمه بجو
مشال ریډیو ته وګی ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی تختول شوی زوی په افغانستان کې د تختونکو راخوشه کړل شوی دی. علي حیدر گیلانی پرون په غزنی کې د افغان او امریکایي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې راخوشه کړل شوی دی. افغان چارواکي وایي چې حیدر گیلانی د پاکستان سفارت ته سپارلی دی. د دې خبر وروسته د حیدر گیلانی کورنۍ د خوشحالۍ څرګندونه کړې ده. نور تفصیل د فرشته جلال زای په دې راپورټ کې ورو.
د علي حیدر ګیلانی پلار او په پاکستان کې د دې پیژندل سوي کورنۍ نور غړو د هغه د خوشی کېدو هرکلی کړی او د خوشحالۍ جشنونه یې جوړ کړی دي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د هغه کورنۍ د علي حیدر د خوشی کېدو په خوشحالۍ کې له ملتان تر کشمیر په مختلفو سیمو کې خلکو ته شیرینی ورویشي او خیراتونه کوي. علي حیدر ګیلانی پرون د پکتیکا په ګیان سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو او د امریکا د سپیشل فورس په ګډو عملیاتو کې خوشی شو. د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې امنیتي ځواکونو د سیشن په شپه په ګیان کې پوځي عملیات پیل کړل او علي حیدر ګیلانی د القاعده شبکې له غړو خوشی کړ. خو د ګیلانی کورنۍ په دې ارتباط د افغان امنیتي ځواکونو یادونه نه ده کړې. د علي حیدر مشر ورور په ملتان کې پرون خبريالانو ته وویل
اللہ تعالیٰ نے ایک بہت خوش خبری سے نوازا ہے.
پر موږ د لوی خدای سره مهرباني سوي ده. علي حیدر درې کاله مخکې د مې د میاشتې په نهمه تشتول سوی وو. دا د تر هغه درې کاله وروسته نن د مې د میاشتې په لسمه خوشی سو. د پاکستان د پخواني صدر اعظم زوی علي حیدر ګیلانی دیش کلندی. علي حیدر ګیلانی د ملتان په خرم ټاون سیمه کې د پاکستان پیپلز ګوند ته د انتخاباتي کمپاین پر مهال وتشتول سو. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویندوی جنرال چارلز کلیفلند ویلي چې دوی ته استخباراتي معلومات رسیدلي و چې د پکتیکا په ګیان سیمه کې یو تن پرمته ساتل کیږي. یوسف رضا ګیلانی چې له 2008 تر 2012 میلادي کال د پاکستان صدر اعظم وو پرون په دې اړه خلکو ته وویل زه هلیکوپټر ته پورته کېدم چې خبر راورسی چې زما زوی علي حیدر چې درې کاله مخکې تشتول سوی وو په افغانستان کې په پوځي عملیاتو کې خوشی شوی دی. ډیر خوشاله سوم او ستاسو د دعا له برکته یې ګڼم. د افغانستان د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر وایي چې علي حیدر په کابل کې د پاکستان سفارت ته سپارل شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دای به د روغتیايي ماینو تر بشپړېدو وروسته خپل کور ته ستون شي. پاکستانی مطبوعات وایي چې علي حیدر په تیرو دریو کلونو کې یوازې یو وار له خپل کورنۍ سره ټلیفوني خبرې کړې وې. د خوشی کېدو لپاره په ځنګړو عملیاتو کې څلور وسلوال هم وجل شوې دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د نشګردي مکمل ختم
افغانان څو به شک چې
ډیر سخت روان دي هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګړي د خبرونه په دې برخه کې ورزو کورمه ته د کورمه اشخیل او مندوخیل قبیلو پرون د نهه په ورځ په صد کې یو جرګره بللې و او په دې کې د پریکړه وشوه چې د سیمو کډوالو ته د نړیدلي کور په سر د مرستې لپاره کوم سروې روانه ده. په هغه کې که د دوی د ستونزو خیال ونه ساتلې شو نو حکومت پر خلاف به احتجاجونه پیل کړي. په دې اړه نور تفصیل د طارق ورغزی په دې راپور کې اورو.
د کورمه اشخیل او مندوخیل سیمو اغیزمن کړل شوی کډوالو مشران وای حکومت د نړیدلي کور په سر خلکو سره د مرستې لپاره چې کومه سروې روانه کړې ده هغې نه دوی مطمئن نه دي. د سیمو مشرانو دغه خبره د صدې په کالونی کې د نهه په ورځ د پولیټیکل انتظامی دفتر مخې ته د شوي جرګې پس مشال لوډیو ته وکړه. د تور غر حاجي فضل مولا وای په سیمه کې ډېر خلک داسې دي چې کورونه ړنګ شوي دي خو په سروې کې نمونه نه دي اچول شوي.
باہر نستر کی وہ نہیں دیوال روڈ دے بس کوٹھے تے نو جم نے ایک سدارو کا کوٹا دے چوٹ وے سیدھا کلے بہت سیدھا کلے بہت سی بالکل لسا کھا خبر نہ چاہیے دو پکو دے چ نور ایجنسی دا فاٹا مطابق متصرے ہو کرے سی صحیح منو کی تے تھوڑا نقصان نہ چھو شری
دغه سروې چې د پولیټیکل انتظامی لخوا روانه ده د هغو کسانو لپاره ده چې وسلوالو سره جنګونو او پوځي عملیاتو په وخت کورونه نقصان شوي دي. د تور غر یو بل مشر ملک میر اکبر جان مشال لوډیو په لارې غوښتنه وکړه چې هغه کسان دې له پامه ونه وستل شي کومو چې کورونه ړنګ شوي دي او ځان ورته رسېدلی دي. اشخیل او مندوخیل سیمه د منځنی کورمه په مسوزو کې راځي چیرته کې د پوځي اپریشن له کبله بې کوره شو خلکو واپسي په 2012 کال کې شوې ده. د میرو کاسی مولانا شمس الرحمن مشال لوډیو توای په سیمه کې ځینې خلکو سره د ړنګ کورونو په لړ کې مرسته پدې نه کیږي چې د هغوی کارونه بلاک دي او خپل سیمو ته نشرت لري.
دنیا مخلوق دے پوسٹر پتی دل رہے ابو یا ایت مخبل حق والو نمو تے چاو پسی نم سے ویرے تے چاو پال مخی سے ویرے مطلب نی ورسے تے چاو تے سیمو نہ ملاو دی پیسے نہ ملاو دی کہ تو واپس ہے تے چھ خالق تب خدای کا سام لے تے کوئی دی کہیں تے رزق تے رکھ نہ دی.
تحصیلدار محمد ریاض مشال ریڈیو سره پخپلو خبرو کی دا عمان الا چے سروے کی حق کا سان دی نہ دی شامل کڑی کمو چ کورونا بیا جوڑ کڑی او یا خپل سیمو تا واپس نہ دی شوی دو ول سوک بہ ہم دمرستو نہ نہ پاتی کی گی
ناغه مون جان سره نوٹ کو نو دا بالکل لخل کو ڈیمانڈ دی کہ ما پی سے رپورٹوں نم کڑی دی اوی بدے بانی دی سر پالیسی جوړی مو خو لکه دا کی تصویر او هغه شاملو چې کم دي کی ملبی یا رنگی کمره یا کمره نو دا مسله ده. د خلکو ډیمانډ شته ده بالکل ټیک خبره ده.
پولیټیکل انتظامی تر مخه په سیمه کې چې چا کورونا په مکمله تو غړنګ شوی دی هغه ته به سلور لکه او چې چا په جزوی تو غړنګ شوی دی هغه ته به یونیم لکه روپې ورکول کیږي. واضح دی چې په منځنی کورما کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن د کال له 2009 هم راهیسې روان دی. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګی. د اروپای ټولنې په مالی مرسته خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو ځوانانو ته هنري زده کړې ورکول کیږي او تیره ورځ په پیښور کې د اروپای ټولنې د دغې پروژې په اړه یو دستور ترسره شوه چې پکې د قبایلی سیمو د ښځو د دودیزه جامو په اړه یو فیشن شو هم ترسره شوه. نور حال د غلام غوث په دې راپور کې اورو.
خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د تکنیکی او هنري زده کړو د ادارې یوې چارواکي زینت بیبي مشال ریډیو ته وویل چې د اروپایي ټولنې په مرسته په دې پروژه کې د پختونخوا او قبایلی سیمو 2000 الکانو او جنکو ته بیلابیل هنرونه ښودل کیږي.
دیکھیے جی یورپین یونین فنڈنگ دے اور حکومت پاکستان لاندے چکم ادارہ دا تصدیک اگر دا پروجیکٹ امپلیمنٹ کئی پدی کے ٹارگیٹ چکم زمنگ دے اگر 2000 زوانان چکم دے اگر ٹول دا خیبر پختونخوا او قبائلی سیمو نا اگے تا مفت فنی زکڑے ورکولی کیگی او ازر وقت چ دیش پگ زرو نہ سیوا تقریبا اگے تا ٹریننگ ورکڑے شو اور روان وقتوں کے دا نور چکم شپگ زرا پاتی دی دے تا ہم ٹریننگ ورکڑے.
پاکستان کی د اروپائی ٹولنی سفیر جیان پرانسوا کاتین هم په دې دستوره کې موجود و. جیان پرانسوا کاتین مشال ریډیو ته وویل د پښتونخوا او قبایلی سیمو ځوانانو ته هنر او تعلیم ورکول ډیر ضروری دی.
د
هنر ورکولو سره به نه یوازې ځوانانو ته روزګار میلاویږي بلکې دې سره به ځوانان د غیر قانوني سرګرمو ترهګرۍ او سخت دریځۍ نه هم لرې وځي او د نن ورځې د روایتي جامو پیشن شو دا خبره په ګوته کوي چې په دې ټولنه کې ډیر پرمختګ راغلی دی او دا نړۍ ته دا خبره په ګوته کوي چې پښتونخوا او قبایلی سیمو کې بدلون راغلی دی.
that KP on Fata are changing.
د شخصي پنی تعلیم ادارو زنی مرمنو او زدکونکو د هنري زدکړو د اهمیت په اړه مشال ریډیو ته وویل.
زمانم نیلو فرسمی دی چې زه حیات آباد کې اوسېږم. سوات نه بلونګ کوم او زما بزنس دی. زما یو سکل اکیډمي ده، د هنی اکیډمي په نوم باندې. دي تقریبا 25 سټوډنټ دي موږ سره، او زیات تر پکې داسې دي چې هغه ډېر ضرورت مند، ډېر نیډي، څوک پکې ویډو ده، څوک پکې د چا پکې کورونه وران دي، د چوکیدارانو لوڼه دي، داسې قسم خلک دي.
زموږ د سینټر شمه ووکیشنل سینټر سوات کې دی. د ټسټ د طرف نه موږ ته 60 کسانو ټریننګ ملاو شوی دی چې باقي کې فیشن ډیزاینینګ دی او هینډ امبرایډری دی. زموږ سره زیات تر کونډي کونډي زنانا ډیری دي او یتیمانانې دي. هغو ته موږ د لاسو کار خولی دی او جامې جوړول ورته خولی دي. د دې نوم رز یا دی او دا هم د 12 کال وه چې په سوره کې وا تلې وه. نو بس د دې بیا هغه سړی مړ شو. د دې اوس یوه لور ده او دا ده د کور ټول لکه خپل د لور ضرورتونه او دا هر څه دا پوره.
بیوٹیشن خو یو خپل لائن دی، یو فیلډ دی. هغه کې چې څونه کارونه دی، کټینګ دی، فیشلز دی، میک اپس دی، پارٹی میک اپ، برایډل میک اپ، دا ټول سیزونه زده کړی دي. چرته زونه او ټول کار زموږ خپل کور کې، دا زموږ لپاره ډیر ښه دی، ډیر ښه شو.
د اروپایي ټولنې چارواکي وایي د هنري زده کړو ترڅنګ خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې دوی پېښورو ځوانانو ته د خپل روزګار پیل کولو لپاره وړې وړې قرضې هم ورکوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. اوریدونکو، مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې ورزو بلوچستان ته. په دې ورستو کې په بلوچستان کې د درغلو یا کرپشن په تور کې سلور کسان نیول شوي دي. د احتساب ادارې نیب چارواکو تیرونه په کوټه کې د خزانه سیکرټری مشتاق ریسانی په کور چاپه وهله او تر 80 کروڑه زیاتې نقدي روپۍ ترلاسه کړي. بلخوا په خیبر پختونخوا کې هم نیب یو شمیر کسان نیولي، خو هلته بیا صوبایي حکومت او د درغلو پر ضد ادارو ترمنځ تاوتریخوالی هم شتون لري. په دواړو صوبو کې د درغلو پر ضد اقدامات ولیتي سوي دي. عبدالحی کاکړی په خپل راپور کې جاج اخلي.
په پاکستان کې بلوچستان هغه صوبه ده چې په کې د احتساب اداره نیب په پرتلیز توګه زیاته فعال ښکاري. د بلوچستان د خزانه سیکرټری مشتاق ریسانی او د بلوچستان پبلک سرویس کمیشن پخوانی مشر اشرف مکسینی ونیه تازه بیلګې دي. په کوټه کې د نیب اډیشنل ډایرکټر سټاف محمد عرفان د سیشن په ورځ مشالې ټول چې د مشتاق ریسانی په مقدمه کې پلټنې پراخي کړې دي.
ایویډنس کلیکشن شروع دی ډیفرنٹ ډپارټمنټس نه، مختلف ځایو باندې ټیمونه هم تللي وو. هغه ریکارډ راغونډ کړی دی ټول، او هغه سکروټنایزیشن جی شروع دی د ریکارډ. هغه نه پس په دې کې خلک هم راغوښتل مونږ شروع کړی دي بیانات د خلکو اخلي جی، او انویسټیګیشن په دې کې الحمدلله ډیر تیزی سره روان دی. او امید دا دی چې څنګه مونږ ته نور یا نورو خلکو خلاف انویسټیګیشن مخکزي او ایویډنس ملاوي جی، نو ډیفینیټلی جی نیب بای اکراس د بورډ په دې کې اکشن اخلي.
د احتساب وفاقي اداره نیب په 2000 لسیزه کې د جنرال مشرف د واکمنۍ په وخت کې زیاته فعاله وه، او هر ورځ به مهم سیاستوالان، پخوانی وزیران او چارواکي نیول. خو بیا په 2008 کال کې د پیپلز پارټي حکومت د جوړېدو وروسته دغه اداره په سیمنځر ته ولاړه، خو اوس یو ځل بیا په سند، خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د مهمو خلکو نیونه پیل کړې ده. په کوټه کې خبریال سید علي شاه په بلوچستان کې د نیب د درغلي پر ضد اقداماتو کې د تیزوالي وجه په صوبت کې د امنیت شکېدل بولي.
بلوچستان کی ترکری دا حضرت و جنی کشتونی دا بموچ آفدنی امنیت جیر خراب دا تیر لسکال اندو کم زما پا فکر سر دا جدی چکن اداری وی دا اغو توجه تو پر دیشان بانی وا او دا دیر دا بزمی دا سرکی ها چی دا کم بیروپیسی و یا سردانان رو اغو دا که تا پورتا کنه چی اغو دیدی خلای وا کنی نوستون که دا امنیت وزر دا پخواب پشا
مقابلی په خیبر پښتونخوا کې د درغلي پر ضد بیلابیلو حکومتي ادارو ځینې کسان نیولي، خو په عین حال کې خپله د دې ادارې لکه د احتساب کمیشن پخوانی مشر جنرال حامد خان او د انټي کرپشن یو لوړ پوړي چارواکي استعفاګانې هم ورکړي دي. په پېښور کې خبریال او څېړونکی محمد ریاض وایي په خیبر پښتونخوا کې د درغلي ضد ادارې له فشار سره هم مخامخ دي.
ترکمه پوری چې د غټو خلکو د خلاف د احتساب یا د هغه خلاف د کاروي تعلق دی. مونږ ګورو چې ضیاء الله افریدی او صوبایي وزیر د معدنیات د هغه وخت هغه خو دغه شو، خو بیا وروسته عمده صوبایي احتساب کمیشن چې کوم مطلب ہے چې مشر او لیفټنټ جنرل ریټایرډ حامد خان هغه دا خبره کوله چې مطلب ہے چې نور ډېر غټ خلک دی او دغه غټو خلکو نامې اخیستې او لګیا مغی خلاف تحقیقات کولو کوشش کوم، خو ماته چونکه دغه موقع نه را ملاویږي او دغه وجه نه کاروي نشم کولای. بیا هغه دی حالات تراغ چې هغه په مطابق هغه دغه وجوهات په بنا باندې د خپل چوکې نه استعفا ورکړه. تر دې چې د حکومت دعوی خپل دی خدا سي سفري هند نخکاری
د پاناما استادو په ډاګه کې دوه وروسته په پاکستان کې د درغلي موضوع لومړیتوب پیدا کړی دی. د وزیر اعظم نواز شریف د اولادونو په اسنادو کې ذکر راته ورسته پر د استعفا ورکولو فشار زیات شوی دی. جنرال رایل شریف هم ویلي وو چې باید په هر کچه د درغلي پر ضد اقدامات وسی. ورسته بیا د شپږ لوړپوړي پوځي چارواکي د درغلي په تور له نوکریو لري کړل. څېړونکی محمد ریاض وایي چې په دې هیواد کې چې کله هم د کرپشن یا درغلي بحث تود سي نو له خلکو سره د جمهوریت د لمنځه وړو ویره پیدا سي.
د عبدالحی کاکر راپور موریدو چې په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د احتساب د ادارې د نوې کاروایانو باره کې وو. اوس د هارون باچا په غږ باندې دا سندره ستاسو د ټولو په نظر.
دلان رن تیری
مشال ریډیو ته وګیئ د سلام پښتونخوا خبرونه کې د نهنی مبجو خبرونه د خبرونو لنډیز اوس د انیسا اجمل لاورو.
د پاکستان فوج اماړي کو څنګه نن پخپله وپانه لیکلي دي چې پرون پر اول پنده کې په افغانستان کې د نېټو ځواکونو مشر جنرال جان نیکولسن له پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف سره د ډیورن کرخې افغانستان امنیت او د سربیا سب عملیاتو په اړه خبرې کړې دي. په ترخم کې چارواکي وایي چې د پاکستان او افغانستان امنیتي ځواکونو ترمنځ د تاوتریخوالي وروسته د ترخم دروازه نن په دویمه مراسم تړل شوې ده. پولیټیکل چارواکو نن سهار مشال ریډیو ته وویل چې تېر ماښام د پاکستان امنیتي ځواکونو کانټه تار لګولو چې افغان امنیتي ځواکونو منع کړ او په نتیجه کې د تاوتریخوالي وروسته د ترخم دروازه د هر قسمه تګ راتګ لپاره وتړل شوه. د کرم ایجنسی د ځینو قبیلو مشران وایي د پاکستان حکومت په سیمه کې د بدامنۍ او پوځي عملیاتو پر مهال د ړنګو شوو کورونو په اړه سروې په سمه توګه نه کوي او د مستحق خلکو د مرستو نه خیال نه ساتل کیږي. هلته په سیمه کې یو چارواکي محمد ریاض پرون مشال ریډیو ته وویل چې په سروې کې هغه کسان نه دي شامل کړي چې خپل کورونه یې بیرته جوړ کړي وي او یا خپلو سیمو ته ستانه شوي نه وي. د قبیلې سیمو استادان وایي په نوکرو کې د ترکیانو لپاره په اسلام آباد کې د تیرو شاوخوا درې اونو د احتجاج وروسته حکومت غوښتنې ومنلې او دوی خپل احتجاج ختم کړی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي کاسر سر پروژه به د ایشیا او هیوادونه چې سره جلا شي او بیرته یو ځای کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې خبري غونډې ته وویل حکومت یې د دې پروژې په وړاندې ټول خنډونه له منځه وړي دي. د بنگلاديش تر ټولو ستر سیاسي اسلام پالي ګوند جماعت اسلامي مشر متي الرحمن نظامی ته پانسي ورکړل شو. متي الرحمن نظامی ته د هغو جرمونو په بدل کې پانسي ورکړل شو چې په 1971 کال کې له پاکستانه د بنگلاديش ته آزادۍ په جګړه کې کړی وو. او د اټلی چارواکي وایي پولیسو د وسلوالو د یوې شبکې پر ضد په عملیاتو کې دوه افغانان او یو پاکستانی وګړي نیولي دي.
د انیس اجمل لمو د خبرونو لنډیز اوریدو او اوس د پاکستان خبرو شو د زینو ورسپانو د اداریو مهم ټکی د احمد الله ناورو.
آج ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې د پاناما لیکس په دویم قسط کې د 409 پاکستانیانو نمونه مخې ته راغلي دي، بل خو د پاناما اسناد د ډومبي قسط سره شروع شوی سیاسي تاوتریخوالي کې اضافه روانه ده، خو تر دې دمه پلټنې نه دي شروع کړي شوی. ورسپانه لیکي چې په نړۍ کې د پاناما اسناد ریپورتونو لوجه یو شمیر حکومتونه مستعفي شوی دي، په مختلفو ملکونو کې پلټنې هم شروع شوی دي، خو په پاکستان کې خبره تر ننه د غوښتنو او جوابي بیانونو نه مخکې نه ده تللې. د حکومت ټي او آرز اپوزیشن ته د قبلولو وړ نه دي او د اپوزیشن ټي او آرز حکومت نه قبلوي. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې اولس دا غوښتنه کوي چې سیاسي مشرولي دي رايوځي شي او د دې مسلې د زر تر زره حل راو باسي او پاتې وخت د عامو خلکو مشکلات په لره کولو ولګوي. جنگ ورسپاڼه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپاڼه لیکي چې د پاناما لیکس دریم قسط هم را روان دي، چې مطلب یې دا شو چې د نورو پاکستانیانو نمونه به هم مخې ته راځي. ورسپاڼه لیکي چې د پاکستان په سیاست کې د پاناما انکشافاتو لومبي قسط افراطفری خوره کړی ده او نور نمونه مخې ته راتللو وروسته په دې کې به نور هم شدت پیدا شي. ورسپاڼه لیکي چې حکومت د تحقیقاتي کمیشن د جوړولو لپاره د عدالت د جواب په انتظار دی، خو د اپوزیشن ځینې قوتونه په دې موقع د حکومت د بدنامولو په کوشش کې دي. که د دواړو خواوو مشران په ښه نیت سره مخې ته راشي نو دې کې هیڅ شک نشته چې په ټي او آرز به اتفاق ونه شي. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې د قام وخت په سیاسي جګړو کې د بربادولو پر ځای خبداوی چې خپل منځي خبرو اترو د لارې دی د اختلافات حل کړي او د کرپشن سربېره ترهګری د توانایي بحران بیروزګاری ګرانی او قام تراپیخې نورې مسلې حل کولو لپاره د ماحول خ جوړ کړي شي. ایکسپریس ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې ملک کې د ریلوې نظام د څلور وڼو صوبو ترمنځ د رابطې یو مضبوط نظام دی او هر ورځ په لکونو خلک د ریلګاډو په ذریعه د ملک مختلفو برخو ته سفر کوي. ورسپانه لیکي چې په یو ورځ کې درې د ریلګاډو حادثې رامخته شوې چې پکې یو انجن او دولس د ریلګاډو ډبو ته نقصان ورسېدو او دوه ډرایوران پکې هم جوبل شول. ورسپانه لیکي چې په یو ورځ کې د ریلګاډو درې پیښې کېدل د افسوس وړ دي چې د کومینه دا ظاهریږي چې زمونږ د ریلوې نظام تر اوسه د مشکلاتو سره مخ دی، څه د پاره چې په جنگي بنیادونو اصلاحاتو ته ضرورت دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې رویټرز خبري اجانس په یو لیکنه کې راغلی، پاکستان ته پکار دي چې د خپل اقتصادي ودې د اهدافو ترلاسه کولو لپاره ضروري اصلاحات وکړي. بلخوا د نېشنل انټرست مجله خپل یو مقاله کې لیکي، د افغانستان په یو کم دیرش کلنه جګړه کې سو واره داسې موقع راغلی چې که په جګړو کې ښکېلو خواوو په صداقت د سولې لپاره هڅې کړې وي، نو په دغه هیواد کې به دومره مرګ جوبله او بربادي نه رامنځته کېدلې. د دې دواړو لیکونو مهم ټکي درته منور شاه وړاندې کوي.
رویټرز خبری ایجنسی د نړیوال بانک په حواله وای چې پاکستانی حکومت د روان کال لپاره ځانته د 5.5% اقتصادي ودې هدف مقرر کړی دی، خو دا ښکاري چې په دې کال کې به دا هیواد صرف 4.5% اقتصادي وده وکړي. بلخوا د اقتصادي چارو ماهرین وای چې پاکستان ته هر کال لږ تر لږه 6% اقتصادي وده پکار ده. رویټرز د نړیوال بانک د چارواکو لخوا لیکي چې پاکستان ته په خاص توګه دوه برخو کې د اصلاحاتو ډیر ضرورت دی. یو په دې هیواد کې د توانایي د بحران د خاتمې لپاره فوري اقدامات پکار دي، او دویم دا چې خزو ته د فني او هنري زده کړې ورکړل شي او د هغوی لپاره د کار روزګار موقع برابر کړل شي. دا راز به پاکستان په راتلونکو کلونو کې خپلو اقتصادي اهدافو ترلاسه کولو کې بریالي شي. بلخوا دی نېشنل انټرست مجله لیکي، د افغانستان د سولې لپاره اولنۍ موقع په 1999 کال کې د دغه هیواد نه د شوروي ځواکونو د وټلو سره رامسته شوې و، خو په دغه موده کې امریکا او پاکستان د مجاهدینو او ډاکټر نجیب الله د حکومت ترمنځ د سولې لپاره مثبت حل زلي و نه کړیو، په نتیجه کې د هیواد د خانه جنگي سره مخ شو. د مجلې د وینا تر مخه د افغانستان د جوړجاړي دویمه موقعه د طالبانو د حکومت د نسکورېدو نه پس مخ ته راغله چې په بون کې د نوي افغان حکومت جوړولو لپاره خبرې اترې کېدلې. د دغه هیواد یو شمیر با اثره شخصیت او ګوندونه دغه خبرو ته بلل شوی وو، خو طالبان او د ګلبدین حکمتیار حزب اسلامي په دې کې نو شامل کړی شوی او دا راز په افغانستان کې جګړه دوام وکړ. مجله لیکي چې اوس د ګلبدین حزب اسلامي د افغان حکومت سره د جوړجاړي خبرې کوي او امکان شته چې د ملي یووالي په حکومت کې شامل کړل شي، خو کدا وار هم د عمل بریالي نشو نو داسې ښکاري چې په افغانستان کې به بدامني ختمول ډیر ګران شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان وای د مخادره موادو پر ضد مبارزه باید د ترهګرۍ پر ضد جګړې عمده برخوي. ولسمشر رحمان پرون سه‌شنبه په دوشنبه خار کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په ګډه خبري غونډه کې وویل د مخادره موادو د قاچاق د بندیدو لپاره د سیمې او افغانستان همکاري مهمه ده. نور تفصيل د فرشتہ جلال زئی په دی راپور کې ورو.
جمهور رئیس غنی وویل چې افغانستان او تاجکستان ګډي ګټې لري او د دواړو هیوادونو امنیتي په سر کې دی. ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې د افغانستان امنیتي ځواکونو په ورستیو کې د خپل مخالفینو او د سیمې د دشمنانو پر ضد په مبارزه کې بنسټیز پرمختګ کړی او هیله څرګنده کړه چې د سیمې ټول هیوادونه به د ګډو ګټو د تامین هڅه وکړي.
دنیا اسلام امروز در حال تغییر بزرگ است او با خطرات بزرگ مواجه است.
دوی وايي اسلامي نړۍ نن د ستر بدلون په حال کې دا ستر خطرونه ورته مخامخ دي. تروريزم نه ملت پیژني، نه دین او نه سرحد پیژني. دا یو ګډ خطر دی او نن ورځ موږ په افغانستان کې د تروريزم پر ضد د جنگ په اول خط کې یو. خو دا خطر پاسپورت او پوله نه لري، نو سیمایي همکاري ته اړتیا ده. هله لرو چې ټول سیمه به د نتیجې ته ورسیږي چې دولتونه، حقوق او مسؤلیت لري. کله چې دولتونه له غیر دولتي ادارو کار اخلي او دا فرق کوي چې ښه او بد تروریزم توپیر لري، ټول کمزوري کوي. د شاغلی غنی په وینا د تروریزم، مخدر مواد او قاچاق او افراطیت تمویل فرق نه لري، نو د دې ټولو پر ضد باید ګډه او له تفکیک پرته مبارزه وشي. جمهور رئیس غنی هم درس په سیمه کې د قانون د حاکمیت د ټینګښت لپاره د هڅو پر پیاوړتیا ټینګار وکړ. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان هم دا مهمه وبلل چې د سیمې ټول هیوادونه د یوې سرګندې او هدفمندې ستراتیژي په چوکاټ کې د ګډ امنیت د ټینګښت هڅې وکړي. ولسمشر امام علي رحمان وویل د دواړو هیوادونو د ګډ سرحد د امنیت د ښه کېدو لپاره د همکارۍ زیاتېدو ته اړتیا ده.
هر دو جانب ضرورت تقویتی روابط مرزی و تامین امنیتی آن را
موږ دواړو د سرحدي اړیکو د پراختیا پرارتیا او د سرحدي سیمو د امنیت پر شکېدو ټینګار وکړ. موږ د شو شرایطو د رامنځته کېدو په مرسته غواړو چې د دواړو هیوادونو سرحد د ثبات او امن په سیمه بدل شي. موږ د ټولې سیمې د امنیت په اړه په خبرو کې ټینګار وکړ چې د افراطیت، تروریزم او د مخدر موادو د قاچاق پر ضد اصولي مبارزې ته اړتیا ده. امام علي رحمان هم درس په افغانستان کې د سولې لپاره د افغانستان د حکومت د هڅو ستاینه وکړه. دواړو ولسمشرانو د خپلو سیاسي، اقتصادي او امنیتي روابطو پراختیا مهمه بللې ده. ولسمشر غنی بنن کابل ته ستنیږي.
اوریدونکو مشال لیډیو ته وګورئ. امریکایي نېشنل انټرست مجلې په افغانستان کې پر روانې نامنې یو لیکنه خبره کړې چې پکې راغلي په هغه هیواد کې ځینې پوهان او د ځینو سیمو اوسیدونکو وایي افغان ملي امنیتي ځواکونه هم رسامانونه او سانتیاوي نه لري چې د جګړې په میدان کې وسلوالو ته ماتې ورکړي. دا پوهان تور پورې کوي چې پاکستان او طالبانو د افغانستان ضد سره لاس یو کړی دی. د لیکنې مهمې برخې په امیر ساحل اوروي.
دا نېشنل انټرست مجله لیکي په ورستیو کې چې په کابل کې لوی برید وشونه د اپریل پر 15مه نیټه ولسمشر اشرف غنی د پارلمان دواړو جرګو غړې غونډې ته وینا وکړه او ژمنه یې وکړه چې د وسلوالو پر ضد به کلک اقدامات کوي. مجله پښتنه کوي آیا غنی دا وړتیا لري چې خپل د ژمنه پوره کړي شي او کڅنګه؟ په لیکنه کې راغلي دا ښکاری چې د دې ژمنه پوره کول به پیچلی کار وي، ځکه چې په ورستیو کې د جګړې په ډګر کې د طالبانو او پاکستانی پوځ له لاسه افغان لوري ته ماته ورپه برخه شوې ده. په لیکنه کې راغلي ښکاری داسې چې طالبانو او پاکستان د افغانستان ضد لاس یو کړی دی. لیکنه وایي تیر کال وسلوالو تر څه وخت لپاره د کندوز ښار ونیو، خو اوس هم په هغه ولایت کې د افغان ځواکونو کنټرول سم پوخ نه دی. لیکنه په دې لړ کې د هلمند او کونړ ولایتونو مثال هم ورکوي او وایي وسلوال طالبان په دې هڅو کې دي چې زیاته خاوره ونیسي. لیکنه په کونړ کې د یو کس لخلی وایي افغان ملي اردو هڅه کوي چې امنیت ټینګ کړي، خو دا کار ځکه نشي کولای چې یا خو د تجهیزاتو له کمښت سره مخامخ دي او یا هم ورسره موجود جنگي سامان آلات له کاره لوېدلي دي. په لیکنه کې دې کس ته د سالارزي فرضي نوم ورکړل شوی دی. د ده په خبره پخوا به چې د افغانستان پوځیان د جګړې په ډګر کله مشکلاتو سره مخامخ شول، نو له امریکایي هوایي ځواک څخه به مرسته غوښته، خو اوس هغه مرسته نشته. لیکنه وایي د کونړ والی حاجی واحد الله کلیمزي هم د سالارزي په نوم د دې کس زیاتره خبرې تایید کړې دي. د افغانستان ملي امنیت ادارې په خواني مشر امر الله صالح د نېشنل انټرست مجلې ته ویلي امریکا له دې خبره ده چې پاکستان د طالبانو ملاتړ کوي، خدای پر دې نه پوهیږي چې واشنگټن ولې پر اسلام آباد سم فشار نه راوړي. د افغانستان پارلمان یو مهم غړي د نوم نه خودو په شرط مجلې ته ویلي چې د پاکستان پارلمان ځنو غړو ورته په سپینه ویلی ول چې که کابل د اسلام آباد ځنی غوښتنی ومني، نو پاکستان به د طالبانو لملاتړه لاس واخلي. د مشرانو جرګې د غړي نور سپیناوی نه دی کړی، خو یوازې دا ویلی دي چې د اسلام آباد غوښتنی د افغانستان خپلواکۍ ضد وي چې کابل یې په هیڅ صورت نشي منلی. د نېشنل انټرست مجلې ته زیاته کړي چې که پاکستان د وسلوالو لملاتړه لاس وانخلي، نو دوی ثبوتونه تیار کړي او دا مسأله به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وروړي. پاکستان په بیا بیا ویلي چې خپل د نامنې ښکار دی او دا چې تره غری د افغانستان او پاکستان دواړو ګډ دښمن دي چې پر ضد یې دواړه هیوادونه باید ګډ اقدامات وکړي.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
اوریدونکو ډیلی ټایم د ورځپاڼې په یو راپور کې لیکلي دي چې په پاکستان کې هر کال په سلګونو ښځې د غیرت په نوم وژل کیږي او پکار ده چې ریاستي ادارې، دینی عالمان او ولس په شریکه د دې پر ضد کار وکړي. شاهین بونیره د راپور مهم ټکي وړاندې کوي.
په راپور کې راغلي دي چې په ډیرو موقعو د ښځو د غیرت په نوم وجنه د داسې جرګو نه منظوریږي چې پکې د سیمې سپین روبیا او سیاستدانان ګډون لري. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د یو راپور تر مخه په کال 2015 کې 1100 خزي د غیرت په نوم وجل شوې دي. دغه شان د پاکستان په ډیرو برخو کې خزي د دښمنو د ختمولو لپاره په بدل کې ورکول کیږي او یا د کورنۍ د مال جایداد قبضه کولو لپاره د هغوی واده د قرآن پاک سره کیږي. په راپور کې راغلی دی چې د ښځو د زورولو پر ضد خو قوانین جوړ شوي دي، خو اوس وخت راغلی دی چې د غیرت په نوم د ښځو د وژنې پر ضد قوانین نور پیاوړي کړل شي. که چیرې په قوانینو عمل وشي او د غیرت په نوم د ښځو وژنه لوی جرم وګرځول شي، نو مخنیوي کېدای شي. ځینو دیني عالمانو په خپلو فتوو کې دا یو جرم ګرځولی دی او ویلي دي چې د قانون د لاندې چاته اجازه نشته چې خپل عدالت یا جرګه جوړه کړي او خلکو له سزاګانې ورکړي. په کینیډا او امریکا کې هم دیني عالمانو فتوا خپره کړې ده چې د غیرت په نوم وژنه کورنۍ تشدد او د ښځو سره زور زیاتی یو غیر اسلامي کار دی. په راپور کې راغلی دي چې د غیرت په نوم د ښځو د وژنې د مخنیوي لپاره باید د قانون د عملي کولو ادارې، دیني عالمان، ولس او سیاستدانان په شریکه کار وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د دی نیوز ورسپانې د پاکستان قبایلی سیمو د راتلونکي حیثیت په اړه یو مقاله لیکلې ده. ورسپانې لیکي د قبایلی سیمو یو مهمه مسله راتلونکي آئینی حیثیت ده. په مقاله کې د قبایلی سیمو راتلونکي په وړاندې درو مهمو لارو ته کتنه کړې ده او مثبتې او منفي خبرې یې پکې په ګوته کړې دي. دا چې دغه لارې څه دي، تفصیل ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
د نیوز ورسپانه لیکي فاټا د پاکستان هغه سیمه ده چې لپاره حکومت پالیسی نه لري. ورسپانه لیکي د قبایلی سیمو د اقتصادي حالاتو په اړه ډېر کم معلومات موجود دي. د پاکستان شماریاتو اداره د فاټا پرته په ټول پاکستان کې بیلابیلې سروېګانې کوي. دغه سروېګانې د سیمې د راتلونکي اقتصادي منصوبه بندۍ لپاره ضروري دي. ورسپانه لیکي د مرکزي او صوبایي ادارو لخوا په یو وخت د قبایلی سیمو انتظام چلولو ډېره بدنظمي رامنځته کړې ده. ورسپانه لیکي د قبایلی سیمو تر ټولو مهمه مسله آئینی حیثیت دی. دا وخت مخې ته درې لارې دي. یوه دا چې د قبایلو یوه ځانګړې صوبه دې جوړه شي، دویمه دا چې فاټا په خیبر پښتونخوا کې شامل شي، درېمه دا چې فاټا په اوسني حالت کې پاتې شي. ورسپانه د هرې لارې ښه او بد اړخونه په ډاګه کولو سره وایي چې څه هم وي، حتمی فیصله دی د فاټا اوسیدونکي د ریفرندم یا ټول پښتنې لالارې وکړي. ورسپانه لیکي ګڼ شمېر قبایلي اوسیدونکي فاټا ته د ځانګړې صوبې حیثیت ورکولو په حق کې دي. دوی د خپل دود او دستور سره سم خپل ژوند تیرول غواړي او د پولیسو، عدالتونو او د پټواري له نظام سره بلد نه دي. ورسپانه لیکي د ځایي خلکو په استازیتوب یو بلدیاتي او خپلواک انتظام د سیمې پرمختیايي کارونه پر مخ وړل شي. که څه هم دا به د نور پاکستان پرتله جدا وي، خو که کامیاب شي نو په نورو ځایونو کې هم استعمال دی شي. ورسپانه په دغه لاره کې ستونزې په ګوته کوي چې له جغرافیایي پلوه ټولې قبایلی سیمې پر افغان پوله دي او د سرخار په اړه یو منصفانه اتفاقي رای مخې ته راتلل به ګرانه شي. بلخوا له نیمو قبایلی سیمو یا اف آر سره د نوې صوبې تړلو کې به هم ستونزه وي. د نوې صوبې جوړولو لپاره به ډیرو خرچو، نوو ودانو او انفراسټرکچر ته هم ضرورت وي. ورسپانه فاټه په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو په اړه لیکي چې دا تر ټولو اسانه عملی کېدونکې لاره ده. ټولې قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا د بندوبستي ضلعو تر څنګ دي او نیم قبایلی سیمې هم په اسانه په بندوبستي ضلعو کې ورګډې دي شي. خو بیا د دغه لارې سره کېدی شي قبایلي وګړي دا احساس کړي چې خپل شناخت او ازادي له لاسه ورکوي. ورسپانه لیکي بلخوا فاټا د پاکستان جګړه ځپلې سیمه ده، چېرته چې پوځي عملیاتو ځایي اوسیدونکي متاثره کړي دي. د قبایلی سیمو د ژغورلو لپاره به ډیرو فنډونو ته ضرورت وي. ورسپانه د درېمې لارې په اړه لیکي چې د فاټا اوسني حیثیت په ځای ساتل د انتخاب وړ نه ده، ځکه چې اوسیدونکي یې تل متاثره شوي دي. بیا د فاټا اگزیکټیو کونسل جوړولو سره به هم مسله حل نشي چې نظام باید د پولیټیکل انتظامیه په موجودګۍ کې کار کوي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ کې تاسو پام یو بل راپور تر راغورم. د تحقیقاتي صحافت نړیوالې ټولنې ECIJ د پاناما اسناد یو بل برخه خبره کړې چې پکې د نړۍ نورو هیوادونو ترڅنګ د پاکستان د 201 کم شپېتو کسانو او کمپنیانو نمونه ورکړل شوې دي چې له هیواد بهر یې پیسې وستلې دي. په دې اړه باندې نور تفصیل د پامیر ساحل په دې راپور کې اورو.
د تحقیقاتی ژورنالیزم نړیوال ټولنې یا انټرنیشنل کنسورشیم آف انویسټیګیټیو ژورنالیزم د پاناما اسنادو په نوم د هغو پټو کاغذونو په ډاګه کولو ته دوام ورکړی چې د نړۍ پر کچه یې باسونه پارولې دي. د ټولنې وپاڼې ته په کتو په تازه په ډاګه شویو کاغذونو کې د پاکستان 295 کاروباریانو، شرکتونو یا کمپنیو او یا پیژندل شویو کسانو نومونه لیکل شوي دي چې په نورو نومونو یا پټ کاروباري شرکتونه یا کمپنۍ جوړې کړي دي. دا ټولنه وایي د دې فیصله نشي کولای چې په پاناما او نورو نورو ټاپو وزمه هیوادونو کې د پټو شرکتونو جوړول قانوني عمل دی او کنه خو یوازې د پټ اسناد ښکارا کوي. د پاکستاني کاروباریانو شتمنو او پیژندل شویو خلکو له هیواد بهر په داسې کمپنیو کې پانګونې کول د څه ښکارندوی کوي او آیا دا د پاکستان کاروباري قوانینو سرغړونه ده او کنه؟ په اسلام آباد کې څېړونکی او د اقتصادي چارو پوه ډاکټر فاروق سلیم وایي که پاکستاني کاروباریانو او یا شرکتونو له 1992 زیږیز کاله تر 1999 پورې دا پیسې له هیواد ایستلې وي نو بیا یې ناقانونه کار نه دی کړی.
په 1992 کال کې په پاکستان کې یو قانون منظور شوی چې ورته د اقتصادي اصلاحاتو ساتنې قانون ویل کېږي. دا له 1992 کال واخلې تر 1999 پورې لاګو. په هغه اوو کلونو کې له پاکستاني قانون سره سم هر کس چې څومره پیسې له هیواده بهر ایستل غوښتل او یا یې هیواد ته راوړلې نو ورته اجازه وه. په 1999 کال کې په هغو قوانینو کې ځینې ترمیمونه یا بدلونونه راوستل شو.
د تحقیقاتي ژورنالیزم نړیوالې ټولنې وپاڼه ښیي چې له 1999 زیږیز کال وروسته هم ګڼو پاکستاني کاروباریانو، ځینو سیاستوالانو او پیژندل شویو شخصیاتو له هیواده بهر پیسې ایستلې دي او په پاناما او ځینو نورو هیوادونو کې یې پټ شرکتونه یا خو خلاص کړي دي او یا یې په پټو کمپنیو کې پیسې ایښي دي. نو تر 1999 زیږیز کال وروسته له بدلو شویو قوانینو سره سم خلک څنګه په قانوني ډول له هیواده پیسې ایستلی شي؟ ډاکټر فاروق سلیم وایي تر 1999 زیږیز کال وروسته په نویو قوانینو کې هم پر خلکو له هیواده د پیسو ایستلو یا هیواد ته د پیسو پر وړلو بشپړ بندیز یا محدودیتونه نه دي لګول شوي، خو ځینې بندیزونه شته.
که یو کس له هیواده 10,000 امریکایي ډالر وړي او یا راوړي نو له هیچا د اجازې اخیستو ضرورت نشته، خو که تر 15 میلیونه ډالره پورې پیسې بهر باسي نو بیا باید د پاکستان له دولتي بانک یا سټیټ بانک څخه اجازه واخلي. که یو کس له دې هم زیاتې پیسې هیواد ته راوړي یا یې بهر باسي نو بیا باید د پاکستان د اقتصادي همغږۍ یا کوارډینیشن له دفتر څخه اجازه واخلي.
ډاکټر فاروق سلیم زیاتوي که یو کس پر خپلو ګټل شویو پیسو ټیکس یا مالیه ورکړي وي نو بیا به هم د پیسو ایستلو په اړه د قانون په پام کې نیسي. تر اوسه دا روښانه نه ده چې د پاناما په تازه اسنادو کې په ډاګه شویو کسانو یا شرکتونو تر 1999 زیږیز کال وروسته له جوړ شوي قانون سره سم عمل کړی او که څنګه. د اپریل پر 3مه نیټه د تحقیقاتي خبریالانو نړیوال کنسورشیم د شاوخوا 11 میلیونه اسنادو په ډاګه کولو بهیر پیل کړ. دا کاغذونه ښیي چې د نړۍ لویو سیاستوالانو او کاروباریانو له ټیکسونو د ځان ژغورنې لپاره ځینو کسانو په اداري فساد د پیدا کړیو پیسو پاکولو او د پیسو مینځلو په موخه په داسې هیوادونو کې شرکتونه جوړ کړي چې هلته دوی خپله پیژندګلوي پټولی شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. تیر ورځ په پیښور کې د خیبر پختونخوا د او کویټ سره تعلق لرونکي د پاکستان ټلویزیون هنرمندانو د وفاقي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په پی ټی وی باندې علاقایي ژبو پروګرامونو او ډرامو ته زیات وخت ورکړي او دغه شان ځایي هنرمندانو د کار کولو معاوضه هم زیاته کړي. تفصیل د پیښور نه د خالد خان په راپور کې.
دا کویټ سره تعلق لرونکي د ټي وي او فلم هنرمند حمید شیخ په خبر کې یو خبري غونډه رستو مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان ټلویزیون باندې د پرایویټ ډرامو په وجا د کویټ او پیښور هنرمندانو ته د کار کولو موقعه نه ملاويږي چې زیاتر پکې ډېر د غریبۍ او بې وسۍ ژوند تیروي. دا نه پورس پیښور پریس کلب کې د پیښور او کویټ نور هنرمندانو سره په ګډه هغه یو خبري غونډه وکړه چې د هنرمندانو د حقوقو د پاره د یو تنظیم جوړولو اعلان هم وکړو. په دې مهال حمید شیخ اول چې شخصي پروډکشن کې زیاتره ډرامې لاهور، اسلام آباد او کراچۍ کې جوړیږي او هم د دغه ځای هنرمندانو ته د کار موقع ملاويږي.
زموږ مقصد چې دی د ارتستان اسپیشلی دا ارتستان چې په ریجنل لانګویجز کې پښتو کې هندکو کې براہوی کې بلوچی کې د داخل کو د پاره یو کار وکړو ول چې دا یو پی ټی وی یو ذمہ داری وو چې داخل کو د پاره یو چینل جوړ کړیو سشنانه جوړ کړیو ناو چې دی فعال نسو.
دغه شان د پیښور پی ټی وی سټیشن یو آرټیست خالد خټک وای چې تیر او کلونو نه په پیښور کې د اردو ډراما نه د جوړ شوی او دغه شان د پښتو او نور علاقایي ژبو کې ډرامو ته ډیر کم وقت ورکول شي
وکاله شو جی پاکستان ټلو ویژن د اردو ډرامه چې کومه ده بنده شوه ده او اوس هو د ظلم انتها ده چې مطلب ریجنل پروګرامونه ان کو پختو عام کال کې یو نیم سیده جوړیږي او د دې سي هنرمندان چې کوم دي په کور ناس دي پاکستان ټلو ویژن زموږ سټیټ چینل دی زموږ خپل اداره ده او دلته نړۍ خخ کار شوه دي او که دوباره کار خ شروع شي خلک به برسره روزګار شي عوامو ته به تفریح ملاويږي
دا پی ټی وی پیښور یو سینیئر پروڈیوسر اعجاز احمد صدیقی وویل چې دا بد مرغه دا پیښور او کټی د پاره دا پاکستان ټلو ویژن چارواکي ډیر کم بجټ منظوروي او بیا ځای هنرمندانو ته ډیر کم معاوضه ملاويږي
هغه کې نه دومره کریشته چې خپل بجټ پاره فایټ وکړي هغه کې دومره غنشته اوس هغه یس مین جوړ شوی دی ټول او بل کار ختم دی اپروولز نه ملاو کېږي آسانی سره اپروولز نه ملاو کېږي آرټستان خو ډیر زیات متاثر شول بلکې اوس تاسو ماته دا وایي چې پی ټی وی ګوري شو
په دې محل د پیښور ټی وی سنټر نور هنرمندان او سندرغاړي هم موجود وو او دغه یو وختنه وکړه چې نه صرف پیښور او کوټه ټی وی سنټر ته دی د علاقای جبو د پروګرامونو وخت سیوا کړي بلکې ځایي هنرمندانو ته دی پیسې هم زیات کړي خالد خان مشال ریډیو پیښور
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
اوریدونکو تیر ورځ په جلال آباد کې د صفایي یو شل ورځنی مهم پیل شوې ده د دغه مهم په اړه باندې د جلال آباد نه د مشال رادیو د خبريال باز محمد عابد په دې راپور کې تفصیل اورو
جلال آباد یو لهغه خارونو څخه دی چې په دې وروستي اوسو کلونو کې ورته د بدمنۍ او عمل له اکثرو ولسوالۍ څخه خلک راغلي او د خار په بیلابیلو برخو کې میشت شوي او ترڅنګ یې له نورو ولایتونو څخه هم په زرګونه کورنۍ په دغه خار کې میشت دي چې له امله یې په خار کې کثافات ډیر شوي خو د جلال آباد ښاروالۍ پتیلې ده چې د شورا د غړو او د ګذر د وکیلانو په ملتیا به په شلو ورځو کې خار له کثافاتو څخه پاکوي د جلال آباد ښاروال امیدالله افغان د خار د پاکوالي د کمپاین د فرانستې مهال خبر اعلان ته وویل
دغه کمپاین د شل ورځو لپاره د خار په 15 ناحیو کې اره ناحیه کې څلور ورځې کمپاین کو په دغه کمپاین کې موږ سره د گزار وکیلان مشورتي شورا غړي د پونتون محصلین او استادان د مدني ټولنو استادي د ځوانانو استادي د گزار د خلکو نه لس نفر نمائندگان او زمونږ د تنظیف برخه په دغه کې برخه لري دوه برخه لري یو عمل د کمپاین برخه ده او بلې د عامه پوهاوی برخه ده چې په دواړو استقامتونو په دې کمپاین کې کار
د ننګرهار پونتون د اقتصاد پونځي استاد او د خاروالۍ د مشورتي شورا غړی شاه محمود چې په لسګونو محصلینې د خار د پاکوالي په خاطر لزان سره ملکړي وو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
محصلین میزان سره راوستي دي په ډیره تعداد باندې هغه کسان دي چې یوازې د شو د پاره نه دي راغلي بلکې د کار د پاره راغلي دي او غواړي چې په دې خپل خار کې د پاکوالي کمپاین تر سر زموږ د ټولو مشترک کور دي نو خلک چې څنګه خپل د کور انګړ پاک ساتي باید د خپل د کور مخه او سرکونه او د خار هر نقطه باید داسې وګڼي لکه دا چې د کور انګړ دي
د ننګرهار د ځوانانو چارو امیریت استاد او د خاروالۍ د مشورتي شورا غړی محمد یعقوب شنواری وایي د خار اوسیدونکو ته پکار دی چې د خاروالۍ سره په همغږۍ د خپل خار پاکوالي ته پام واړوي
د شاروال یا د شاروالۍ وظیفه ده خو باید چې موږ داسې یو همبستګي او همغږي جوړه کړو سره خپلو کې چې موږ په شریکه د شاروالۍ سره کار وکړو دغه او هیوادوال به ټول سره په دې اطمینان شي او دغه زمينه به ورته برابر شي د خار سره به مینه محبت پیدا شي
د جلال آباد خاروالۍ منسوبین وایي چې دوی به د دغه شلو ورځو په دوران کې د ننګرهار د پوهنې ریاست حج او اوقاف ریاست او د خزو چارو ریاست سره ګډی ناستی ولري چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي خلک خپل خار خپل کور غني او پاکوالی ته پام واړوي دی وایي چې دغه کمپاین نه علاوه دوی هر ورځ 450 کثافات له خار نه پورته کوي او په پام کې لري چې 200 کثافات دانې د خار په بیلابیلو برخو کې ولګوي باز محمد عبد مشال رادیو جلال آباد
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی او اوس د خیال محمد استاد په غږ باندې د حمزه بابا دا غزل تاسو د ټولو په نظر
راغله طوفان راغله
نخل باران